درنو اوریدونکو د ازادي راډیو یو ساعته پښتو خبرونه ته شرغلاست. د ماسپښین دوه بجې سوې. زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. د ازادي راډیو دا یو ساعته پښتو خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته خبريږي. دفاع وزارت وایي دوی توانېدلی په افغانستان کې د بهرنیو او کورنیو جنګیالیو لخوا د دایمي اډو جوړولو هڅې ناکامې کړې. ټاکل سوی چې د جنوبي آسیا د همکاري سازمان یا سارک د غړي هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو غونډه سبا په اسلام آباد کې جوړه سي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورني او نړیوال خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی د وسلو د پیرلو په معاملو کې د فساد په اړه د څېړنو امر په داسې حال کې ورکړی چې په دې هیواد کې د فساد پر سر بیا سیاسي کړکیچ راپورته سوی دی. او همداراز اورو د اولمپیک نړیوالې کمیټې چې د ریو ډی جنیرو په لوبو کې له سلو زیات روسي لوبغاړي له ګډونه منع کړي، د ډوپینګ ضد نړیوالې ادارې سره چې په دغو لوبو کې یې پر ټولو روسي لوبغاړو د بندیز لګولو سپارښتنه کړې ښکاره لانجه پیل کړې ده. تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په اړه د 15 کلنې ستراتیژۍ طرحه چمتو کړې. د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د روان کال له پیله تر دې مهاله 80 قانونه استخراج تړونونه له خصوصي سکتور سره لاسلیک کړي. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د لغمان په ولایت کې د وسلوالو طالبانو یوه شپه کسیزه ډله نیولې ده. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په اړه د 15 کلنې ستراتیژۍ طرحه چمتو کړې او د افغانستان د سولې په پروسه کې د لیوالو هیوادونو له استازو سره به یې شریکه کړي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون ازادي راډیو ته وویل د دې طرحې په اړه یې نن د هالند، امریکا، کوریا، اسپانیا استازو او په کابل کې د یونما دفتر ته معلومات وړاندې کړل.
د بیلابیلو هیوادونو استازو په غونډه کې ګډون کړی و او دوی ټولو د افغانستان د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې او همدارنګه د 15 کلنې ستراتیژۍ له نوې طرحې هم ملاتړ وکړ.
ښاغلي اوچخون زیاته کړه چې په یاده طرحه کې په سوله کې د ښځو د رول، په جګړه کې د ښکېلو غاړو ترمنځ د باور جوړولو تر څنګ یو شمېر نورو مسلو ته هم ځای ورکړل سوی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې عالي شورا له تیرو څو میاشتو راهیسې په یاده طرحه باندې کار کړی ده او هغه له کورنیو او بهرنیو بنسټونو سره هم شریکه کړې ده. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د روان کال له پیله تر دې مهاله 80 کانونه د استخراج تړونونه له خصوصي سکتور سره لاسلیک کړي دي. دغه وزارت وایي محیدین نوري نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې ټول تړونونه له کورنیو شرکتونو سره لاسلیک سوي او یو لړ شرایط هم ورته ایښودل سوي دي.
آغاز سال روان
د روان کال له پیله تر اوسه په څو اساسي شرطونو چې په تړون کې شفافیت، تړون د نوي طرز عمل او مقررې په اساس د څارو کنټرول قابلیت او د خصوصي سکتور او افغان دولت لپاره د قرارداد ګټه او بلاخره وروستی شرط دا چې د کان په سیمه کې د تړون لاسلیک کول دي.
ښاغلي نوري له کورنیو چارو وزارت څخه د ماننې تر څنګ ټینګار وکړ چې د کانونو د غیر قانوني استخراج او قاچاق د مخنیوي لپاره خپلې هڅې باید ډېرې کړي او په دې برخه کې د کانونو له وزارت سره مرسته وکړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د لغمان په ولایت کې د وسلوالو طالبانو یوه شپه کسیزه ډله نیولې ده. دغه ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ولیدي چې نیول شوي کسانو قصد درلود چې د لغمان په مرکز مهترلام کې حملې وکړي چې له یو شمېر وسلو مهماتو سره نیول سوي دي. اعلامیه زیاتوي د وسلوالو طالبانو یو بلغړی ممتاز له لغمان څخه ننګرهار ته د 9.5 کیلوګرامو تریاکو د انتقال پر مهال نیول سوی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د فاریاب د سیمیزو چارواکي وایي چې د خواجه سبزپوش ولسوالۍ امنیه قومندان او یو ملګري سره د مین په چاودنه کې وژل سوی. د خواجه سبزپوش ولسوال عبدالله معصومین آزادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه 11 بجې رامنځته شوې ده. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوري سنوري څخه واورئ.
د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی د وسلو د پیرلو په معاملو کې د فساد په اړه د څېړنو امر په داسې حال کې ورکړی چې په دې هیواد کې د فساد پر سر بیا سیاسي کړکیچ راپورته شوی دی. دغه اقدام په داسې حال کې کیږي چې د عراق د پارلمان رئیس سلیم الجبوري د فساد هغه تورونه رد کړل چې یوه ورځ مخکې د دفاع وزیر خالد العبیدی په یوه ټلویزیوني وینا کې پر دلګولي وو. عبیدی وویل الجبوري او یو شمېر وکیلانو د هغو کمپنیو او سوداګرو په ګډه تبلیغ کاوه چې غوښتل پر اردو د الوتکو، هموی او نورو موټرو او د خوراکي موادو د وسایلو د لورلو قراردادونه ترلاسه کړي. هم په وزارت کې سرتیری، افسران او نور پرسونل په دندو وګماري. د تورونو له لګول کېدو وروسته العبادی د بشپړتیا په نوم یو دولتي کمیسیون ته چې له فساد سره د مبارزې په هدف جوړ شوی دنده وسپارله چې دغه اداوې وڅېړي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې چې د ریو دی جنیرو په لوبو کې لسلو زیات روسي لوبغاړي له ګډون منع کړي، د دوپنګ ضد نړیوالې ادارې سره چې په دغو لوبو کې پر ټولو روسي لوبغاړو د بندیز لګولو سپارښتنه کړې، ښکاره لانجه پیل کړې ده. ټاکل شوی چې د اولمپیک دغه لوبې د اګست په 15 د برازیل په ریو دی جنیرو ښار کې پیل شي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر توماس باخ پرون پر دغې ادارې انتقاد وکړ چې داسې جدي تورونه چې هغه د دوپنګ د سیستم لپاره د سپکاوي وړ وبلل مطرح کوي چې هغه په روسیه کې د حقیقت پر پوهېدو په داسې وخت کې پرده اچوي چې د غولوبو پیلیدو ته یوازې اونۍ پاتې دي. هغه وویل دغه اداره په دې کار سره دوی ته ډېر کم وخت ورکوي چې اجراءات وکړي. د دغې لانجې په نتیجه کې دغه کمیټې له هغه فدراسیون څخه چې د اولمپیک سپورتي لوبې تنظیموي غوښتي دي چې په دې اړه چې چا ته په دې لوبو کې د ګډون اجازه ورکړي پرېکړه وکړي. د دغه فدراسیون پر سپارښتنو د اولمپیک کمیټې یوازې څو ورځې مخکې تر دې چې دغه لوبې پیل شي غور کړی دی. باخ پرون په ریو دی جنیرو کې د اولمپیک په یوه غونډه کې وویل دغه پرېکړه د عدالت لپاره ده. د هغه په وینا عدالت باید له سیاسته مستقل وي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر زیاته کړه چې په دې اړه به لازمې پرېکړې وکړي ځکه دا جدي تورونه دي او دوی یوازې پر هغې انګېرنې چې ګواکې روسي لوبغاړي بېګناه دي اتکا نشي کولی. پنځه ترک سرتیري د ترکیې د جنوب ختیځ په کورد میشتي بنګول ولایت کې پر یو موټر بم حمله کې وژل شوي دي. د ولایت والی یاوز سلیم وای په پرونۍ حمله کې څلور نور سرتیري هم ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا دا سرتیري په یو موټر کې سپاره وو چې بمې چاودنه پرې وشوه. د بنګول والی د دې حملې پړه د کوردستان د کارګرانو پر ګوند پیکې کې واچوله. دا ډله د ترکیې د حکومت او لویدیځو هیوادونو لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. تېره اونۍ په هکاري ولایت کې 8 پوځیان او 15 تنه کورد وسلوال په نښتو کې وژل شوي وو. تاجکستان اعلان وکړ چې هر هغه خبریال به تر $100 پورې جریمه شي چې پیچلي لغات، داسې لغات چې عادي لوستونکي پرې نه پوهیږي، کاروي. دا خبر پرون روسي رسنیو ورکړ. د تاجکستان د ترمینالوژي د کمیټې رئیس ګوهر شریف زاده په یو خبری کانفرنس کې وویل چې داسې انګېرل کیږي چې یو شمېر خبریالان په خپلو لیکنو کې تر لسو پورې داسې لغات کاروي چې عادي لوستونکي، لیدونکي یا هم اورېدونکي پرې نه پوهیږي. دوی په دې کار سره د رسمي ژبې له نورمونو جدي سرغړونه کوي. هغه زیاته کړه چې په رسمي ژبه د لیکونکو او د څېړونکو لپاره مقررات موجود دي چې ټول باید مراعات کړي، او د سرغړونې په صورت کې به یو خبریال له 50 تر $100 پورې او کمپنۍ به هم له 150 تر $200 پورې جریمه شي. تاجکستان مخکې پر ماشومانو د بهرنیو نمونو پر ایښودو هم بندیز لګولی و. د چین د بشري حقونو فعال ژایان من د دولت په پرزولو مجرم وپیژندل شو. 55 کلن ژای د هغو په لسګونو وکیلانو او فعالانو په ډله کې و چې د 2015 میلادي کال د جولای له میاشتې راهیسې د حقوقي فعالانو د ځپلو په ترڅ کې نیول شوي دي. اکثره نیول شوي کسان بیرته خوشې شوي دي. ژای ته نن د چین د شمالي ښار تیانجن یوې ابتدایي محکمې د 3 کالو بند او 4 کالو تعلیقي بند سزا ورکړه. د چین دولتي ډلې ورځپاڼې د خبر له مخې هغه د عامه نظم د ګډوډولو لپاره مظاهرې تنظیم کړي او آنلاین مطالب خپار کړي وو چې ملي امنیت او ټولنیز ثبات ته زیان رسو. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاره پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. دفاع وزارت وای دوی توانیدلی په افغانستان کې د بهرنیو او کورنیو جنگیالیو لخوا د دایمي اډو جوړولو هڅې ناکامې کړې. ټاکل شوی چې د جنوبی آسیا د همکارۍ سازمان یا سارک د غړي هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو غونډه سبا په اسلام آباد کې وسی. د هلمند د والی ویاند وایي نادالی ولسوالۍ ته تازه دمې سرتیری رسیدلی او ډېر ژر به عملیات پیل سي.
افغان عملیاتي ځواکونه 1500 کسیزه قطعه چې په هغه کې ضربتي، کوماندو او ځمکني نور قطعات هم شامل دي درسېدلي دي.
په کندهار کې د احمد شاهي سړک رغونې کار پیلېږي.
دغه جاده چې 2.5 کیلومتره اوږدوالی لري د 4.5 متره په اندازه پراخیږي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اورېدونکي اورېدل مه هېروئ. د ازادي راډیو یو ساعته پښتو خبرونه اوري. دفاع وزارت وایي دوی توانېدلی په افغانستان کې د بهرنیو او کورنیو جنګیالیو لخوا د دایمي اډو د جوړولو هڅې ناکامې کړې. د دغه وزارت مسؤلان وایي دا مهال له طالبانو پرته 12 بهرنۍ وسلوالې ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. د چارو کارپوهان وایي تر هغو چې د سیمې هیوادونه په همغږۍ سره د ټولو وسلوالو پر وړاندې اقدام ونه کړي، دا جګړه به د اوږد مهال لپاره دوام وکړي. قسیم سولمل په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دا مهال په دغه هیواد کې د جنګیدونکو وسلوالو 15% بهرنیان دي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال محمد رادمنش د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د غوډلو غوښتل د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ځانونو ته د سوق او اداري مرکزونه جوړ کړي، خو په خبره افغان ځواکونو ورته دا اجازه ورنه کړه.
بیارزو هستند که مثلا می شورای کویته را به نوی از آنها به هلمند انتقال بدن و با این زمان تا داعش کوشش داشت که در کوت یک محلی را به وجود بیاره که به نام ولایت خراسان تمام افغانستان و کشورهای آسیای میانه و حتی پاکستان زیر نگین ازیا باشد و ما تا حال این محلات سوخ اداره ازیا را در این سه جایی که ما گفتم از بین بردیم.
داعش، القاعده، د شرقی ترکستان ډله، د ازبکستان اسلامي غورځنګ، د تاجکستان انصار الله ډله، لشکر جنگوي، لشکر طیبه او داسې نور هغه وسلوال ګروپونه دي چې د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ځای موندلو هڅې کوي. په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو له ډلې یوه هم د اسلامي دولت یا داعش ډله ده. افغان حکومت په وروستیو کې له پاکستان وغوښتل چې له خاورې افغانستان ته د دغې ډلې د پلویانو د راتلو مخه ونیسي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکل سن هم ویلی چې په دغه واد کې د داعش ډلې 80% جنگیالي د پاکستانی طالبانو په خوانی غړي دي چې د پاکستانی پوځ د ضرب عذاب عملیاتو په نتیجه کې له ورکزی ایجنسی څخه افغانستان ته راوښتي دي. نوموړي ویلي د پاکستانی طالبانو نه علاوه د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړي او نور جنگیالي هم هڅه کوي څو په افغانستان کې له داعش ډلې سره یو ځای سي. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی هم څو ورځې مخکې وویل د ننګرهار په کوټ اچین هسکې مینې او نورو سیمو کې چې د داعش ډلې د جنګیالیو کمړي د جنګونو د جنګ په میدان کې پاتې سوي دي ښیي چې دا کسان پاکستانی طالبان دي. په همدې حال کې د شخړې او سولې د انسټیټیوټ څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي د سیمې ځینې هیوادونه په افغانستان کې د مشخصو ډلو له لورې اهداف تعقیبوي چې نوموړي پایله د ټولې سیمې په زیان بللې ده.
دغه هیوادونه متاسفانه د دې پر ځای چې د افغان دولت سره کار وکړي چې دغه د بهرنیو جنګیالیو خطر یا تهدید ته جواب ورکول سي، دوی د افغان طالبانو سره ملګرتیا کړې ده، مثلا روسیا ده یا مرکزي آسیا ده یا ایران دی.
شغل اعظمي په ځانګړې توګه د داعش ډلې فعالیت ته اشاره کوي چې په خبره کې د سیمې هیوادونه په وړاندې له افغان دولت سره همکاري ونه کړي نو دوی به له مرکزي او جنوبي اسیا څخه جنګیالي خپلو لیکو ته جذب او له همدې سیمې به شاوخوا هیوادونو ته خپل فعالیتونه پراخ کړي. نوموړی دا کار په افغانستان او ورپسې سیمه کې د جګړې د دوام یو لامل ګڼي. محمد قسیم سولمل، ازادي راډیو، کابل.
و امور دل چې دفاع وزارت وایي دوی توانېدلی په افغانستان کې د بهرنیو او کورنیو جنګیالیو لخوا د دایمي اډو د جوړولو هڅې ناکامې کړې.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو اوري. د هلمند د والی ویاند وایي نادالی ته تازه دمې سرتیری تللی دي او ډیر ژر به په دغه ولایت کې عملیات پیل سي، په دغه ولسوالۍ کې په بخښنې سره. سره له دې چې تېره شپه په نادالی کې نښتې نه دي سوي، خو عام خلک لا هم کډې باروي او د حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ناوخته د دې ولسوالۍ یو بل کلی سید آباد هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلی دی. الیاس دای په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
وروسته له هغه چې د نادالی ولسوالۍ ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدلې، په دې ولسوالۍ کې د تېرې شپې راهیسې د وسلوالو بریدونه او ډلیزې حملې کمی سوی دی. د هلمند والی ویند عمر ځواک وای نادلی ته رسیدلی تازه د مصر تیر به ډیر ژر د هغه سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې په تیرو څو ورځو کې د حکومتي سرتیرو د لاسه وتلي دي. عمر ځواک چې یوې خبرې ناستې معلومات ورکول وویل د زورو په شاوخوا کې ځانګړي او کماندوي سرتیر رسېدلي دي او په نادلي ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد د جنګ او عملیاتو تیاری نیسي.
دم ګړی هغه ځای ته 800 کسیزه قوه داخله شي چې په هغه کې تیرش په 200 کسیزه کې ته داخل شوی ده او نن سهار وختي دم ګړی چې اوس موږ تماس کیو افغان عملیاتي ځواکونه 1500 کسیزه کې ته چې په هغه کې ضربتي کوماندو او ځمکني نور قطعات هم شامل دي درسېدلي دي. دم ګړی د ولسوالۍ 4 دوبر د هغه ځایونو لپاره چې وسلوال مخالفین په هغه ځای کې تحرکات لري یا حملات لري د هغو مخنیوی وکړي او په بشپړه توګه هغه تصفیه کی. او هدف نه تنها دغه ځایونه دی بلکې د مجموعي ټول ندلی ولسوالۍ په هغه ساحو کې چې دښمن تارکات لري دغه پاکونه ده.
که څوم ځواک دا خبره نه تاییدوي خو ویل کېږي د ندلی یو بل کلی سید آباد هم تېره ورځ د حکومتي سرتیرو څخه د وسلوالو لاسته سکوت وکړ. د ندلی د ټولنیز شورا یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبې په سهار د لشکرګاه څخه ندلی ته غځېدلې لار هم د ګروپ 6 په نوم سیمه کې وسلوالو قبضه کړې ده او د ملکي کسان تر څنګ د حکومتي مسولونو او سرتیرو په مخ بنده شوې ده. په عین حال کې د ندلی د ناامنه سیمو څخه د کډوالۍ او وتلو بهیر دوام لري. د ندلی ولسوالۍ د لوی باغ اوسېدونکي چې د کورونو توکي او انسانان لشکرګاه ته لېږدوي وایي په کلي کې افغان ځواکونو او طالبانو یو پر بل ډزې کولې.
زه ورور د لوی باغ یم، دا غنم را باکړه حرکت ملوک د ګروپ 6 چرای دي ترالم طالبان د ګروپ 6 پر چرای ولا بره لارې بند کړو بریم ډیر زارې مورته وکړي زارې چې مورته وکړي بره لار راکړل پر دا لاس تازه وشته پوسته باندې په تیز راتېر ته وځي پر پوسته باندې پیر وکړي ورته روانو په کلاو کې نه سره وي کې خدای شاهد ولا ته وس زی مور پر 6000 ټکان جنگول دي نیمه کور ورته په سرکار کې دي ښه نیمه کور موږ د کومزه کوو چې دا وکړو دا هم پاتې ده اوس موږ دا پسر روان نه خپل ټکټر خپل غنم او خپل کشته او خپل سره او بسو اوس ته کان شو دي په بل نه مس پاتې ده په تاسو
دا یو کې نه ولا خو سای ورو نه دا ارزه ده دې بیا خو کار بار مو نه لري
د نادلې څخه د نامنوي لامل به زې سوي کورنی وي هر څه په کورونو کې پاتې سوي دي کلشکرګه ته لاړ شنو مرسته اړتیا لري. کڅو حکومت د تازه بې ځای سو کورنیو د کیک شمیر نه لري خو د والی ویند عمر ځواک وای د مستوک کورنیو سره د مرستو په خاطر یو کمیسون ګمارلې دی او سروې پیل شوی دی.
بل موږ دلته د هغه کډوالو لپاره چې د سیمې څخه کډوال کیږي او د جنگونو له کبله را کډوال کیږي کدی مرچ ولسوالۍ دی یا ندلی ولسوالۍ او یا هم نورې ولسوالۍ دي د دې لپاره مو یو ګډ کمیسیون ټاکلی دی په ولایتي کچه باندې چې هغوی استراري کمیسیون په وخت سره د هغوی پلټنې کوي او هغه کسان چې هغه کمیسیون تاییدوي چې واقعا غیر کډوال شوي دي د هغوی لپاره موږ پوره آمادګي لرو.
په ندلی کې د وسلوالو د سختو بردونو او خونړیو جګړو یوه اونۍ پر کېږي. تر اوسه د دې جګړې په ترڅ کې د دواړو غاړو د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبرونه ورکول شوي دي خو د ملکي کسانو د مرګ جول په اړه لا هم دقیق راپورونه نسته. باید وویل شي چې تېره شپه نسبت نورو شپو ته آرامه وه او ویل کېږي په ندلی او خنشین ولسوالیو کې جګړې نه دي سوي خو د ګرمسیر په سفر کې د پولیسو پر یوه پوسته برید شوی دی چې د مرګ جول دقیقې شمېرې د رسنیو په واک کې نه دي ورکول شوي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
موضوع منگ ٹاکو، نظر تاسو سرگندوئی ہر یک شنبہ د سحر ل اتنیمو تر نهنیمو بجو میکروفون ستاسو د ازادي رادیو یو ساته پښتو خبرونه اوري. ټاکل شوی چې د جنوبی آسیا د همکارۍ سازمان یا سارک د غړیو هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو غونډه سبا په اسلام آباد کې جوړه سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه غونډه کې د افغانستان له لورې د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیال مسعود احمد عزیزي ګډون کوي. د جنوبی آسیا د همکارۍ سازمان یا سارک په 1446 هجري کال کې جوړ شوی او دا مهال د افغانستان په ګډون 8 غړي هیوادونه لري. په دې اړه تفصیل د ناجی صافی په راپور کې اورو.
له تروریزم او مخدره موادو سره ګډه مبارزه د سارک د غړیو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا، جنایي جرمونه او سایبری ګواښونه هغه مسایل دي چې د سارک هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به پرې خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي په دغې غونډه کې د افغانستان له لورې د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیال مسعود احمد عزیزي ګډون کوي. ښاغلي مستغنی د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د سبا ورځې غونډه د جنوبي اسیا د همکارۍ سازمان یا سارک د غړیو هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو د لوړ پوړي چارواکو غونډه ده چې په هغه کې د افغانستان له لورې د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیال ګډون کوي. د افغانستان جمهوري دولت په بهرنۍ پالیسۍ کې سیمه ییزې همکارۍ ته ځانګړی اهمیت ورکوي.
د جنوبي اسیا هیوادونو د سیمه ییزې همکارۍ سازمان یا سارک په 1446 هجري کال کې جوړ شوی او دا مهال پاکستان، هندوستان، بنگلادیش، سریلانکا، بوتان، نیپال، مالدیف او افغانستان غړیتوب لري. افغانستان په 1446 هجري کال په نوې ډیلی کې د دغه سازمان په 14مه غونډه کې د هندوستان په وړاندیز د اتم غړي په توګه ومنل شو. پاکستاني رسنۍ هم وایي د جنوبي آسیا د همکارۍ سازمان یا سارک د غړیو هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو غونډه به سبا چهارشنبه په اسلام آباد کې جوړه شي. خو یو شمیر افغان شنونکي وایي سارک غونډې یوازې نمایشي بڼه لري او غړي هیوادونه یې نه دي توانېدلي چې په غونډه کې شوې ژمنې عملي کړي. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سارک خپل مسؤلیت نسي ادا کولی، ځکه دلته نور قدرتونه دي، نور خبرې دي، نور مسایل دي، نور پلانونه دي، د نورو په لاس کې دي. که یو نمایشي بڼه ده وګورو، نتیجه به ورته وګورو. نن سبا نور کوم شی نشته، دې نه کوم انتظار نه وړ کېږي.
نوموړي همدارنګه وویل چې په سارک غونډو کې تر دې وړاندې هم د تروریزم سره د مبارزې، مخدره موادو او یو شمېر نورو مسایلو باندې ژمنې شوي، خو تر اوسه یې عملي بڼه نه ده غوره کړې.
ازادي راډیو لوونه ترو
زموږ غلا ازادي رادیو اوري. په کندهار ښار کې د احمد شاهي جادي درغولو د دوهم پړاو چارې پیل شوې. د دغه جادي د پرخوالي پلان شاوخوا 40 کال مخکې د پخوانی ولسمشر محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی و. صادق رښتنی په دې اړه نور حال راکوي.
د احمد شاهي جادي د پراخوالي پلان شاوخوا 40 کلونه مخکې د پخواني ولسمشر محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی وو، خو تیرو حکومتونو یې د عملي کېدو لپاره اقدامات ونه کړل. دغه جاده چې 2.5 کیلومتره اوږدوالی لري، د 4.5 متره په اندازه پراخیږي، چې په جوړېدو سره د ترافیکي پیښو ګراف ټیټیږي او تر څنګ به د ښار ښکلا هم ورسره زیاته سي. د کندهار ښاروال انجینر روشان ولسمل وایي چې د یاد سوي پروژې د دوهم پړاو پر 4.4 میلیون افغانۍ لګښت راځي، چې د کندهار ښاروالۍ له بودیجې څخه ورکول کیږي.
د دې سړک تقریبا د اساس همدې په عمق باندې لاندې ځو، هغه ټوله خاوره دا سړک جوړوي. پټوي قیمت د دې پروژې د 4.5 میلیون افغانۍ دی او دا د کندهار د ښاروالۍ د انکشافي بودیجې څخه ورکول کیږي.
کندهار ښاروال زیاتوي چې له دې وروسته به د درېیم پړاو کارونه چې د چرو یو پلو لارو جوړول دي پیل سي، چې 19 میلیون افغانۍ لګه شور باندې راځي.
زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. یو ډله اروپایي کښتۍ چلوونکي ورزشکارو پنچیر ته سفر کړی او هلته یې د سیند په رڼو اوبو کې کښتۍ چلولې ده. دوی د پنچیر سیند د وړو ورزشي کښتیو چلولو لپاره تر ټولو مناسب بللی دی. دغه څلور اروپایان وایي مخکې د افغانستان په اړه بد خبرونه اورېدل، خو کله چې پنچیر ته سفر وکړ هر څه بدل و. د اسوسییټډ پریس خبری اجانس د راپور مهم ټکی له سالی محمد سالی څخه اورو.
په یو لمرین سهار ماشومانو او ځوانانو په لیوالتیا سره د هغو بیړۍ چلوونکو ورزشکارو ننداره کوله چې د پنچیر پر سیند یې خپلې بادي او رنګه کښتۍ چلولې. د نندارچیانو په څیرو کې هیجان ښکارېده. سیند په تیزۍ سره چلیده او پر څنډه یې د پولیسو کتار هم تر سترګو کېده چې د سیند په رڼو اوبو کې یې د اروپایي کښتۍ چلوونکو ننداره کوله. د دوی ورزشي کښتۍ د سیند په څپڅپانده اوبو کې مخته تلله. دا په پنچیر درک کې چې د کابل د شمال په 140 کیلومتر کې پراته ده یو ښکلې ورځ وه. د سکاتلنډي کښتۍ چلوونکي ورزشکار کالم سټرانګ په خبره چې په ورستیو کې په ایډنبرګ پانتون کې د مځک پوهنې یا جیولوژي پوهنځی لوستی. دی وایي د پنجشیر سیند د نړۍ په کچه د وړو ورزشي کښتیو لپاره تر ټولو مناسب ځای دی. د دا خبره اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته کړې ده. له هغه سره درې نور دوستان هم ملګري وچې خپل ټول اضافه وخت او پیسې پر دې لګولې چې په نړۍ کې د تر ټولو غوره رڼو اوبو د پیدا کولو لپاره تحقیق او پلټنه وکړي. دوی ته د پنجشیر سیند تر ټولو مناسب ځای ښکاره سوی. حتی د افغانستان نه امنیو هم د دوی اراده کمزوري نه کړه. له کالم سترنګ سره بریتانوی جو ریا ډیکنز، سکاتلنډی جیم سمیت او اتریشی کریستوف سټورسا ملګري وه. کالم سترنګ وویل، مخکې تر دې چې دلته راسم زه بیریدم، ځکه له افغانستانه تل بد خبرونه خپرېدل، خو زما په نظر که تاسې د نړۍ هرې برخې ته ولاړ سئ هلته زیات خلک ښه دي. د دې ځای سیند ډېر ښکلی دی، موږ هم وغوښتل چې دلته راسو. د ورزشي کښتیو دغه چلوونکي وایي د پنجشیر اوسیدونکو ته یې دغه سپورت معرفي کړ او په دې کار خوشحاله دي. دوی د دې ولایت ځینو ځایي اوسیدونکو ته هم په دې برخه کې روزنه ورکړې ده.
د ازادي راډیو پښتو یو ساعت خبرونه اوري. د نړۍ د کتالوکانو مذهبي مشر وایي چې مسلمانان او تروریستان جلا دي. پاپ فرانسیس دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د فرانسې په یوه کلیسا کې د یوه پریست له وژنې وروسته مسلمانانو د فرانسې او ایټالیا په کلیساګانو کې په دې مناسبت په جوړو شویو مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ. پاپ وویل تشدد له دین سره هیڅ راز اړیکې نه لري. احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د فرانسې په روین ښار کې پرون هغې کلیسا ته نږدې چې د سه شنبې په ورځ 50 کلن پریست ریورند ژاک امل پکې ووژل شو، یوه ډله مسلمانان راټول شوي وو. د کلیسا مشر وویل چې په دې غونډه کې د مسلمانانو د ګډون له کبله خورا خوشاله شوی دی او د ښار خلکو هم د هغو مسلمانانو هرکلی وکړ چې له کلیسا بهر یې پر یو بنر لیکلي وو، مینه د ټولو لپاره او کرکه د هیچا لپاره نه. د بیلابیلو ادیانو د پلویانو په ګډون دې ته ورته نورې غونډې پرون د فرانسې په څو نورو سیمو او ګاونډي هیواد ایټالیا کې هم جوړې شوې، خو په اروپا کې پر خلکو د حملو له لړۍ وروسته د مسلمانانو لخوا د خواخوږۍ د څرګندولو په دوام د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس وینا د ډیرو لپاره په زړه پورې وه. پاپ د یک شنبه په ورځ پولانډ ته له سفر وروسته وویل دی اسلام ته د تروریزم دین نه وایي، ځکه دا حقیقت نه لري او د انصاف خبره هم نه ده. پاپ خپلې الوتکې ته د پورته کېدو پر مهال د یوې افراطي مسلمان ځوان لخوا د فرانسوي پریست د مرۍ غوڅولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې دا څرګندونې وکړې. پاپ د خبریال پوښتنې ته چې دی ولې د تروریزم او د تشدد د نورو ډولونو په اړه د خبرو پر مهال د اسلام نوم نه اخلي، په ځواب کې وویل د اسلام پالو د تشدد په باب خبرې مې ځکه نه خوښېږي چې زه هر ورځ په ورځپاڼو کې د تشدد خبرونه ګورم، چا په ایټالیا کې خپله ملګرې او چا خپله خواښې وژلې وي او نور مثالونه. نو که د اسلام پالو د تشدد په باب خبرې وکړم، باید د کاتولیکانو د تشدد په اړه هم یو څه ووایم. مسلمانان او کاتولیکان ټول د تشدد خلک نه دي، بلکې د ګډ سلات په څیر د هر مذهب خلک پکې شته. پاپ وویل اسلام ته د تشدد د دین وایل سمه خبره نه ده، خو د ټینګار وکړ چې اسلامي دولت ډلې یا داعش ځان د یوې تروریستي ډلې په څیر څرګند کړی دی. خو د مصر د الازهر پوهنتون له امام سره د خپل بحث یادونه هم وکړه او ویې ویل دی پوهیږي چې مسلمانان هم سوله او خبرې غواړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د امریکا د ولسمشرۍ په روانو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن منلی چې د دې ګوند د ملي کمیټې ایمیلونو ته روسي هکرانو لاره موندلې وه. بلخوا د انټرنیټي امنیت په برخه کې دوه امریکایي شرکتونه ویلي چې د دوی د څېړنو له مخې روسي هکرانو د ډیموکرات ګوند ځینې کمپیوټرونه هک کړي وو. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې راپور اجمل اند وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دوو سایبری شرکتونو ویلي د امریکا د ډیموکرات ګوند د پیسو ټولونې د یوې ډلې د کمپیوټرونو د حکېدو په اړه یې څېړنه ښیي چې روسي هکرانو پکې لاس درلود. د دوو امریکایي شرکتونو پرون په خپلو اعلامیو کې وویل د فنسی بیر په نوم د روسي هکرانو یوه ډله چې د روسیې له اطلاعاتي ادارو سره تړاو لري د دې کمپیوټرونو د حکېدو مسؤله ده. دا دواړه شرکتونه چې د سایبری یا انټرنیټي امنیت په برخه کې کار کوي وایي روسي هکرانو د جون په میاشت کې د امریکا د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې کمپیوټرونو ته هم لاره کړې وه. د امریکا د ولسمشۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندیدی هیلری کلینټن په خپل یوې تازه مرکه کې ویلي پوهیږي چې روسي اطلاعاتي ادارو د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې میلونو ته لاره موندلې وه. کرملن دا تورونه رد کړي. په دې وروستیو کې د امریکا د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې یو شمېر حساس میلونه د ویکیلیکس لخوا خپاره شول چې د دې کمیټې د رئیس ډی بی واسرمن د استعفا سبب شول. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوپ د دوشنبه په ورځ وویل د هیلری کلینټن سرګندونې تر انتخاباتو د مخه لفاظه یو ډول دی. د امریکا متحده ایالاتونو په څرګنده روسیا د ډیموکرات ګوند د کمپیوټرونو په حق کولو نه ده تورنه کړې، خو امریکایي چارواکو ویلي باور لري چې روسیې د امریکا د ولسمشۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د اغیز کولو لپاره خپرو کړو میلونو کې ګوتې وهلي.
د ازادي راډیو پښتو خبرونې نیمای تر رسیدلې یو ل نورياس نوري څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د فاریاب سیمیز چارواکي د خواجه سپور شول سوالي د امني قومندان د وجل کېدو خبر ورکوي. د خواجه سپور شول سوال عبد الله معصومین ازادي راډیو ته ویل چې تیرش په د ماين په چاودنه کې امني قومندان ل یو ملګری سره وژل شو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په اړه د 15 کلنې ستراتیژۍ چمتو کړې طرحه به د سولې په پروسه کې د ښکېلو هیوادونو له استازو سره شریکه کړي. دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل چې په دغې نوې طرحه کې په سوله کې د ښځو رول په جګړه کې د ښکېلو غاړو ترمنځ د باور جوړولو تر څنګ یو شمېر نور مسایلو ته هم ځای ورکړل شوی دی. د افغانستان ملي امنیت عمومي ریاست وایي د لغمان ولایت که د وسلوالو طالبانو یو شپکسیزه ډله نیولې ده. د غریاست نن په یو خبره کړي خبر پانه کې ویلي چې نیول شو کسانو قصد درلود چې د لغمان په مرکز مهترلام کې حمله وکړي. د افغانستان قانون او پټرولیم وزارت وایي د روان کال پیل رئیس د شپږتیا قانونو د استخراج تړونونه له خصوصي سکتور سره لاسلیک کړي. د وزارت ویان محیو الدین نوري نن په یو خبري غونډه کې وویل چې ټول تړونونه له کورنۍ او شرکتونو سره لاسلیک شوي او یو لړ شرطونه هم ورته ایښودل شوي دي. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی د وسلو د پیرلو په معاملو کې د فساد په اړه د څېړنو امر په داسې حال کې ورکړی چې په دې هیواد کې د فساد پر سر بیا سیاسي کړکیچ راپورته شوی دی. د اولمپیک نړیوالې کمیټې چې د ریو دی جنیرو په لوبو کې لسلو زیات روسي لوبغاړي لګډونه منع کړي دي. دوپنګ ضد نړیوالې ادارې سره چې په دغو لوبو کې پر ټولو روسي لوبغاړو د بندیز لګولو سپارښتنه کړې ښکاره لانجه پیل کړې ده. پنځه ترک سرتیری د ترکیې د جنوب ختیځ په کوردمیشت بینګول ولایت کې په یو موټر بم چاودنه کې ووژل شول. تاجکستان اعلان وکړ چې هر هغه خبریال به تر $100 پورې جریمه شي چې پیچلي لغات داسې لغات چې عادي لوستونکي پرې نه پوهیږي کاروي. د چین د بشري حقونو فعال ژایان من د دولت په پرځولو مجرم وپیژندل شو.
له نورياس نوري څخه مننه. اقتصادي خبرونه له ناجیه صافی څخه اورو.
د کابل شهزاده سرای د سوداګرو په وړاندې د اختطاف د پیښو د زیاتوالي په خبرګون نن د دوهمې ورځې لپاره د اعتراض په توګه تړل شوی دی. د سوداګرۍ او صنایعو خنیویان سیم الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې وړم ورځ د وسراف د تشتولو له امله سوداګرو د شهزاده سرای تړلې دي.
پرون نو وړم ورځ یو صراف تختول شوی دی، هغه پیسې اختل شوی دي، دا پیسې وزورک دي. کچېری دغه سپیخې دوام پیدا کړي زموږ کرنسی هم زیان ګوري، دا یو ډېر بحرانی حالت
رامه. خو نو موړی په دې اړه چې لدی اړخه صرفانو ته څومره زیان اوښتي جزئیات ورنکړل. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د روان کال لپیلې د کانونو د استخراج په برخه کې شپږ اتیا مهم تړونونه لاسلیک کړي دي. د دغه وزارت ویان محیو الدین نوري نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې په دغو قراردادونو کې به شفافیت او د استخراج د چارو څارنې ته جدي پام وسی. شاغلی نوري زیاته کړه چې د دغو تړونونو په تطبیق سره به د دولت اوایید زیات او خلکو ته به د کار زمینه برابره سي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو عمده بیې په دې توګه دي: یو بوجي پاکستانی اوړه 1300 او یو بوجي قزاقي اوړه هم په 1300 افغانۍ پلورل کیږي. یو 50 کیلوي بوجي بوره 2500 افغانۍ، یو درې نیمنی بوجي ورجه 1550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1600 افغانۍ، او نن په کابل کې یو لیټر پټرول تیل په 9 دیرش او یو لیټر ډیزل تیل په 15 دیرش افغانۍ پلورل کیږي. د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن په کابل کې افغاني د یو شمیر بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني، یو یورو 15 افغاني او یا پوله، یو انګلیسي پاونډ 9 افغاني، یو سعودي ریال 12 افغاني 15 نیمې پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني 15 دېرش پوله، زر ایراني تومان 19 افغاني او زر پاکستاني کلدارې 1500 افغاني.
دا ازادي رادیو د ماښام د اوو څخه د سهار تر اوو د آشنا رادیو اوریدلای سي، او د ماښام د اوو د سهار د اوو د ماښام تر اوو ازادي رادیو د خبرونې په دې برخه کې اونیس پروګرامونه د انصاف پلاټه کې او ازادي او اوریدونکو اورو.
د انصاف پلاټه کې
یو چې هغې پسې ورشبلو یا هغې پسې ورشبلو یا هغې پسې ورشم دې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د انصاف په لټه کې د خبرونې وخت را ورسید، او غواړو چې په دې خبرونه کې د کونړ ولایت د یو وسیدونکو علمزیب ستونزې خبره کړو. علمزیب د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې خبرونې ته ویلي چې د کونړ ولایت د مقام د تهیه او خدماتو دریم بست آمریت ته امتحان ورکړی، کامیاب شوی، د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون لخوا منل شوی هم دی. خو د کونړ ولایت چارواکي غواړي چې د ده پر ځای د تهیه او خدماتو آمریت ته یو بل کس استخدام کړي.
د انصاف پلټکه
کله چې علمزیب له ازادي راډیو سره په اړیکه کې وو، دا پوښتنه مو ځنې وکړه. ورور اول د ځان معرفي کاو، دا وایي چې د کوم ولایت نه د تماس نیولې.
زمانم خو علمزیب دی او د محمد نعیم زوی او د کونړونو ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکو.
ستاسو ستونزه څه ده؟
زما ستونزه د کونړ ولایت د مقام د تهیه او خدماتو آمریت دریم بست امتحان ورکړو. امتحان په جریان کې زه ناکامیاب وم، نو دوی ولګېدو د شخصي اراض خاطر د مانه یو بل نفر مخکې په نامه د مکرم خان. نو بیا زه شکایت طلب شوم او خپله موضوع مې رسمي قانون په چوکاټ کې وی وړله د کابل د اصلاحات اداري کمیسیون ته. مسویده ما ته راکړه، زما په ګټه زه کامیاب کړم. دې د غیر قانوني کړنو ټولې لیکنې پکې ترسره کړې چې دوی دلته غیر قانوني کار کړی، دوی دلته شخصي اراض خاطر کار کړی، زمین سازی کړې ده. دا هر څه په مسویبه کې لیکل شوي دي. د اوسه پورې دریم څلورم مکتوب دی رالېږي، دوی اوس هم شخصي اراض خاطر دا مسویبه نه تطبیقوي. کونړونو ولایت منابع بشري رئیس اوسه پورې زه چې ورشم ما ته خپل د مسویبې په اړه هېڅ معلومات نه راکوي. زما چې کوم مکتوب ورم شي ما ته معلومات نه راکړي. ریاست جمهوریت ته لاړم، ادارې امور ته لاړم، سمې شکایت ته لاړم، ټول ځینې کوم خپل شکایتونه وړاندې کړو، خو زما په شکایت اوسه پورې صحیح غور ونه شو، نه پرې څوک قانوني اجرات کوي.
تاسو ویل چې امتحان دې ورکړی، دا امتحان دې کله ورکړی او په دغه امتحان کې څو کسانو برخه اخیستې وه؟
کله چې امتحان ورکړ اول دفعه چې دا بس اعلان ته ورکړی شو، دې اعلان کې مونږ ډېرو کسانو خپل نمونه ورکړو.
وروره دا امتحان دې کله ورکړی وو؟ میاشت، ورځ او نیټه درته معلومه ده؟
نه، میاشتې مخکې دې تقریبا نه کسانو یوولس کسانو خپل نمونه ثبت کړي، خو د هغې څخه مونږ 15 کسان شاخلی شو. ولې دوی بیا د شخصي اراض په خاطر د امتحان وزنډ او تر څو خپل کس ورته پیدا کړي. نو درې میاشتې وخت وشو، د هغه نه وروسته په غیر قانوني توګه چې دې کې فرمان هم صادر دی چې دویم اعلان څه وخت کېدای شي. دویم اعلان باید په هغه وخت وشي کله چې په شرایطو برابر کسان موجود نه وي. نو چې کله شرایطو برابر کسان موجود وي، بیا هېڅکله دویم اعلان نشي کولی. دوی د هغه شخصي اراض په خاطر دویم اعلان یې وکړو. دا د 1404 نوي کال د شپږمه میاشت باندې د امتحان مونږ نه واخیستل شو. مسویبه د 1404 نوي کال لاسمه میاشت کې دا صادر شوی، خو ولې تر اوسه پورې هیڅ تطبیق یې نه کړ.
تاسو وایئ چې د استخدام ټولې پروسې دې طی کړي او کامیاب شوی هم یې؟ دا کوم کسان دي چې ستا د مقررۍ مخه نیسي؟
دا د کونړ والی او د منابع بشری بشری رئیس ترمن دا دغه نمزه څو ځله ورغله مور تل زکام افشم د ما هر اسنا ټول د شو امتحان را نه تاسو اخسته دغه والی صاحب کسان ته اتکلی د دیو کمیټې را نه اخسته امتحان ولې زکام افشم نو څه ولې ما ته حق نه را کول کی غو یو دوله سم پاسته زه یو لسان سم ناغه کزما مقابل جانب دی وس خدمتې کړه په چوکي غیر قانوني توګه کېنولې
وروره که مسؤلین ووایي چې په دې سره کې مونږ قانوني اجرات کوو ته په خپلو اسنادو او امتحان ډاډه او قانوني اجراتو ته غاړه ږدي
زه فقط او فقط قانوني اجرات غواړم زما په اسنادو دې ولیکل شي قانوني اجرات وکړي او اجرات وشي زه نور کوم شخصي دغه نه غواړم
وروره ستا شکایت مو ثبت کړ دا بل مسؤل چارواکو سره شریک کړی چې هغوی په دې اړه څه وایي
د انصاف پلټکه
د لمزيب د استخدام ستونزه د شکایت او اعتراض مو د کونړ د والی لمرستیال قاضي محمد نبی احمدی سره په تفصیل سره داسې شریک کړه خاغلی احمدی د موضوع په اړه وویل
تاسو د سپل پر بیت باندې ما ولایتي استخدام کمیټه چې دلته په ولایت کې د استخدام چارې په غاړه لري هغوی ما را وغوښتل د هغوی نه مې د موضوع په اړه باندې استفسار وکړ هغوی ما ته په لنډه توګه دا ویل چې په دې کې امتحان شوی دی ټول هر څه رعایت شوی دی او په دې کې یو کس مکرم خان چې هغه زیاتې نمبرې وړي دي په اول خط کې دی په اول درجه کې دی او دویم کس چې فضن دغه تاسو نوم واغسته دا کس دی چې دغه ریزرو دی او دا یو کس کامیاب شوی دی نو بنا اند دغه منظوري راغلی ده په لنډ ډول ماته د استخدام کمیټې دا خبر راته وکړل او دا اجراءات او ورغه محل ته رسیدلی دی او دا هم محل خپل برخه کې اجراءات کړی
دا وی چې زل لسانسیم او دغه بل کس چې دوی مقرر کړی هغه له دولسم ټولګي نه فارغ شوه
او دوی د څه وی چې د پدې رابطه باندې موږ ته د ورغه محل یو مکتوب راغلی دی چې هغه ولایت چاته امنیتی ستونزې دي او هلته په ځن نور ستونزې داسې دي چې خلکو ته باید چې خدمات دغه شي د ارزښت او خلک ټول خلک په دې پروسه کې شامل شي نو د امنیتي ستونزو له امله د دغه په هم موقع ورکول کیږي چې دوی په امتحان کې برخه واخلي
نو دا خو لسانسه او اول حق باید دې ته ورکړ شوی وای
باید د کمیټې د استخدام په دغه ډول باندې اجازه کړی دي چې هغه په کې اول نمبر راغلی د پکې جام وای راغلی او دغه پروسه چې کوم ده د ارګانه محل تاسو ول شوی ده
احمدی صاحب عالمزیب په نامه دا معترض تاسو حضور ته راشي او خپل ستونزې تاسو سره شریک کړي کومک ورسره کوي قناعت ورکوي
او نو موږ خو دا ټول موږ ورونه دي ان شاء الله موږ د ټول دوستانو په خدمت کې ځلته هم دي د فرض تل ناس چې موږ په شفافیت په چوکاټ کې ټول کلینل چارې سره ورسېږي ان شاء الله موږ په خدمت کې دي ځلته تشریف راوړي
ها عالمزیب ریزرو دی نه تاسو په نظر کې دی چې یو پوسټ خالی شي نو دا به مقرر کړي
او کمیټه د استخدام دا نظر وکړي دا ریزرو دی او بل ډېر نوم دی وړي دا کار نه شته
ډېر زیات تشکر کور دی ودان
السلام علیکم
د انصاف پلټکه
دا ود ازادي رادیو د دی ونی د انصاف پلټکه ځانګړې خبرونه که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ د شنبه او یک شنبه په ورځو کې د سهار لاتو بجو سره خطر 15 بجو پر لمونګ سره اړیکه ونی سي او خپل ستونزه ووایي زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
آزادی رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي 0 0 0 0 0 2 3 4 یاو او یا هم 0 0 4 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
دا
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو ز فریبا ظاهر مو په سلامونه او نیکو هیلو خبرونې ته هرکلی کوم. هیله د چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. په همدې هیله ورزو د دیونی راغلو پیغامونو او ټلیفوني تماسونو ته چې ازادي راډیو ته مو راستولې دي. ترنو دوستانو په نننۍ خبرونه کې هم د بیلابیلو ولایتونو څخه پر مختلفو موضوعاتو ستاسو پیغامونه لرو چې په سر کې د هغو دوستانو غږونه اورو چې د هیواد په مختلفو سیمو په تېره بیا په ننګرهار ولایت کې د وسلوالو مخالفینو څخه شکایت کوي او له افغان حکومت څخه غواړي چې د دغو مخالفینو په وړاندې جدي اقدامات وکړي. دغه اوریدونکي تر ډیره د داعش په نوم ډلې وسلوالو ته ګوته نیسي او وایي چې دوی ځینې پتنګ دي او د دولت څخه غواړي چې د دغو وسلوالو په وړاندې اقدامات وکړي او له ختیځو سیمو څخه یې وباسي. نور پیغامونه هم لرو چې ورپسې به یې واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلے گوچی جوڑ اور ٹول قدر منا اور دم کو تو سلام ہونا ذا عبد الرحمن افغان کندار والا صدا پیغام پر اردم ہلے کو پیغام آزادی راجا اور دم کی واوری او آزادی راجا ہر کون کیا نہ شرکے ز پج بنج دیر خپت سب ہم چیز ننگر ہار والا سالی کی او دایش راغلی دیا چن جو اسپر نہیں اڑولی دیا زده حکومت د هله کوم چې دغه د دایش وسلوات بیرخه د جیو لسوالی سنه د ولایتو سره د سره کې بسواخي او ختم کې او د یت اقدام په جاره نه دي په سټي د سره کې نه یو جنگ یو سره کړ دنیا د چې دی سواخي غره تعالی دی ورته چې کې دی بره جنشه واسطه.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ملنګ مجاهد د خوست ولایت څخه د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. محترم زما پیغام محترم ټول افغانانو ته دی چې زموږ افغانان چې په هر نامه په هر ځای کې کیږي هغه کته دکوي وزبکوي ترکمنوي هزاره وي هر څوک چې وزي هر څوک چې داسې ورته جوړوي آج افغانستان د خوري دښمن دی. هر څوک هغه که دایش دی که هغه هر څوک دی زموږ ملت وزني زموږ د فراغان وزني زموږ ترسری وزني زموږ ماشومان وزني آ د خاورې د افغانستان د ملت دښمنان دي. موږ به هیڅکله افغانستان خلک دا مظلوم ملت همیشه د پاره په یو اتحاد کې پیوالی کې وو ټول بل سره ورونه وو. وسلام ستاسو ورور ملنګ مجاهد.
السلام علیکم د آزادۍ ریډیو ټولو کارمندانو او اوریدونکو ته سلام. بعد د سلام د ما د وزارت دفاع نه دا خواهش ده چې بل خصوص د لالپورې په ولسوالۍ کې د ریناو پرچاو انرژي او اخوا ته فتح مینا کې دلته هغه خلک هم پرتی چې دوه طبیعت لري، هم پاکستانی طبیعت لري او هم افغانی طبیعت لري، او بل دغه خلک دلته د بودوباش لپاره دا مؤثر نه دي بلکې مضر تمامېږي. او بل د انرژي برخه کې دغه خلک بخیر نه وتلي د بل ولسوالۍ ګوشتې ولسوالۍ ته پاکستانی نه وتلي پوځیان نه وتلي. نو تصویر پروګرام یو د داعش له منځه وړل نه دي بلکې د تمامیت اراضي لاسته راوړل دا د وزارت دفاع مسؤلیت او فرض ده او د ټولو افغانانو هیله ده او ارزو ده چې باید دغه نیول شوي ځمکې د افغانستان باید وزارت دفاع د فوج په زور باندې د پاکستانیانو نه د داعش نه راخلاصي کې او خپل افغاني ملکیت ته خلقی. والسلام.
بلے سلام علیکم. زمان خبر کم دے ننگرار والا زیادہ راڈیو اور دن کو کر کے ان کو تو سلام نہ کہوں. خاص کا سلام زما دا پیام دے چھ دا کم مدد چھ پا ننگرار پا چن پا دے والا فوٹ ولا سوارے کی روان دے بے چھ جدو عملیاتو لگا چھ دے بے چھ خوش لڑا نشی پا خاطر دے چھ دیتا پوستی جوڑی کی اردو بچ راشی ورتا لیوا ورتا جوڑا کی کندکونا ورتا وا چی کندکونا ورتا وا نا چی پولیس نیشی که ورا چی دا سہا ٹنگ کی دا مال دا پاکستان سر سر حدی نو دا پیام چی دا زمان دا حکمتی شرواکو تا بچ ورسا وی منو نکم دا زیر دونو.
ستاسو څخه مننه ورور چې زموږ سره خپل نظر شریک کړئ. دوستانو، که تاسو هم د ازادي راډیو او نورو رسنیو راپورونه تعقیب کړی وي، نو خامخا به مو دا اورېدلی چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش په نوم وسلوالو په وړاندې پوځي عملیات پیل کړي دي او دغه عملیات یې اوس هم دوام لري. حکومتي چارواکي ادعا کوي چې دغو وسلوالو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. خو ستاسو د پیغامونو په لړ کې موږ د ځینو دوستانو ټلیفوني اړیکه هم درلودې چې دوی اندېښنه لري او بیره لري چې د حکومت په دغو عملیاتو کې چې د نړیوالو هوایي ملاتړ موږ سره دی، په دې کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وانوړي. هغوی په کلک امنیتي ځواکونو څخه غواړي چې په دې عملیاتو کې له پوره احتیاط کار واخلي. له بده مرغه موږ د خراب کیفیت له کبله د دغو دوستانو ژغونه نسو در سره شریکولی، خو د دوی د اندېښنه مو د افغانستان د ملي دفاع وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه وویل چې دوی په دې ولایت کې د ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالیو کې عملیات پیل کړي دي. ښاغلی وزیری، د دغو عملیاتو د جزئیاتو په اړه وایي.
زمونږ کافی قوتونه لرو. په ننګرهار کې 201 سیلاب پولیس اردو ده، زمونږ ځانګړي ځواکونه دي، زمونږ کمانډو قواوې دي، زمونږ هوایي قواوې دي، هلته پولیس ملي دي، پولیس نظم عامه دي، زمونږ هلته سرحدي قواوې دي. د ټوریزم سره جګړه ده، او یوازې ټوریزم سره جګړه ده، زمونږ داخلي جګړه نه ده. دا د ټول هیوادونو لپاره چې غواړي ټوریزم وځپل شي، هغوی باید زموږ سره مرسته وکړي. حمایت قاتم زمونږ سره مرسته کوي د ټوریزم په ځپلو کې، او هغه خصوصا په هوایي برخه کې.
جنرال صاحب، تاسو د هوایي مرستې خبره کوي، لکه چې موږ تاسو مخکې هم په نور عملیاتو کې د خلکو د شکایتونو شاهد یو چې یوه عمده ستونزه دا کېدای سي چې وسلوال د ملکي وګړو څخه د سپر په توګه استفاده وکړي او د هغوی ترمنځ پټ سي، او دا به د بهرنیو سرتیرو لپاره ستونزمن وي چې عام خلک او وسلوال کسان سره تفکیک کړي. نو خلکو ته څه تضمین شته چې دوی به زیان نه ویني په دې ترڅ کې؟
ګوره، تاسو دې ته باید توجه وکړئ چې پخوا چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې وو او په خپل عملیات کول، هغه دوی په خپل سر کول، زموږ سره هماهنګي کمزوري وه. کله چې بهرني قوتونه د افغانستان نه ووتل او په ځانګړې توګه اوس دوی کاملا زموږ سره په هماهنګۍ کې هوایي ځواکونه استعمالوي، زموږ سره زموږ په غوښتنه استعمالوي، زموږ سره په تشریح کې مساعي استعمالوي. منگا اهداف ورکو، دوی هغه اهداف له منځه وړي. بنان منگا هغه اهداف ورکو چې هلته ملکي خلک نه وي، د خلکو کورونه نه وي، ملکي تلفات رامنځته نه شي، چا ته زیان ونه رسیږي. دوی په خپل سر عملیات نه کوي، زموږ سره په هماهنګۍ کې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وو. عزیزان، اوس به د یو شمېر هغو اورېدونکو پیغامونه واورو چې د بېلابېلو ستونزو په اړه یې موږ ته راستولې دي.
السلام علیکم، زه اشرف الله لنګرهار څخه خبرې کومه. منګه پاکستان نازل کا د واده خدای طرف علی وو کارونه پلاس لرو، د پاکستان کارونه زمو درغړی او نسیا ما جرګار یا پلاس لرو، د خدای طرف علی وو واده طرف علی وو جب نه مخکی بیا دل ته ایثار زمونږ اوس په کارتو باندې کته پاکستان ته پرېږ دینه زنه واس مون نه لرو چې مون مطلب پاسپورتونه جوړ کوو کته لاړ شو. اړه ماشومان زنانه ټول سره دی پاکستان کې کورونه عمل ته ایثار دی، په لیپور کې کړه عمل ته ایثار د ټول کور راغلی کورونه مخراغه کیږي ضلع شو کړه رابر کو پختل صح مون راځو نور بس تا غیر وطن نه راځو نور سږی خانم بری دی غړه رابر مون راځو او خدای دې وکړي چې دا مون ستنه ته پاملرنه وکړو دا احمد مفعل را حل کړي مون واس نه لرو پاسپورتونه جوړ کو او کړه راوډو لازمي والله کا پاتې شو کړه راوډو.
ہلو، السلام علیکم، زه ډګر خبر کوم سلسله سے ما پیغام نشر کړم. کولایلار کې ډیر سخت لایلار خراب شوی، له کابل تر کندهار پورې سړک سخت خراب شوی ده. موږ له مټوانان سخت مشکلات سره مخامخ شو، په عسکر دې په ماک پیسې سخت ډیر چاخه فرغندۍ کې موږ ډیر غوروي موږ سخت په عذاب یو دا غټو مقاماتو ته د نیموت پیغام نشر کړي. و سلام.
السلام علیکم، انا فالم د کندهار ولایت د خکرز ولسوالۍ د اروغ د پولیس تاسو په تماس کیم. اله می همدا ده چې جوړو خوش خوشاله به ستونزې می دا ده چې د خکرز ولسوالۍ سره چې د شخص خنیوي د شهادت زیارت پر دې ډیر ویجاړ پروتي، ځکه چې د کلی د خکرز اوسیدونکو مرزه تر شهر پورې نه سره سوالای هینا نه د اشرف غنی احمد دې څخه او د لوړ پورو چارواکو څخه دا غده موږ د خکرې سړک را جوړ کړي ځکه چې یونې ډېرې شوي دي چې دا سړک په جوړ شل شي ځکه دوه وار درې وار پیسېم په خپل شوي دي نو زردې جوړ کړي نه دي الله په ماشو
محمد ندیم لهرات ولایت د مسلک د کم فڅ استای سره په تماس یم ما پښتنه ورځ دا نه ده پښتنه مې او وزیر صاحب ته شه ته مې متوجه ده موږ دلته په دغه کم کې وروره و زر کوټیو لهرات شهر ته په 40 کیلومتر کې پراته یو په دا و زر کور موږ یو کلینیک نه لرو نو د وزیر صاحب شه ته مې موږ دا سوال دي چې آیا دا و زر کور کې دا ماشومان واکسین نه واړي کدل ته مریضان است کدا وزر کور موږ معنا په دغه یو کلینیک نه ارجو چې موست یو کلینیک دی جوړ کی په دغه کم کې او سلام دغه سوالو
السلام علیکم د ازادي رادیو د اوریدونکو د ازادي او اوریدونکو د پروګرام څرګندونکو ته سلام زه سلام د خیر د زموږ دغه یو پیغام نشر کړی څرنګه چې زه زکریا موحد یم د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم زه مې یو همجوار ولسوالۍ څرګنده او ټول ولسوالۍ خرابه باندې دی چې په دغه ټول ولسوالۍ کې صحیح کلینیک وجود نه لري د ریاستي سیټانې زخه د زابل ولایت او همدارنګه د وزارت سیټانې زخه مداهره ده چې دوی ولسوالۍ ته توجه وکړي ځکه کارکونکو صحیح کارتون کې هم وجود نه لري او نه هم کومه صحیح کارکونکو یا کډنه وجود لري ټول مرمنه چې لږه ځخه او د شاجي ولسوالۍ تر انتقالي ډیر زیات یاد ده لري او خپل ځون له لاسه ورکوي هله ده چې دغه ولسوالۍ ته توجه وکړي اکانمي دا صحیح مرکز او پکیجو چې تاسو هغه یو کډنه ورته موجوده وي تاسو دا مرمنه او مشکل په وخت باندې حل کړي وسلام
ہلو السلام علیکم زه د زابل ولایت کلات له شهر څخه د ازادي رادیو ټول کارکونکو حاضرونکو ته سلامونه وایم بعد له سلامت څخه د زابل ولایت د کلات په شهر کې د برېښنا ستونزې د سي برېښنا ډېره ګرانه ده 3 کیلووات په شلوامي ده او د دکانو د 3 کیلووات په 500 واني ده نو موږ ته حکومتي لور ټول چارواکو څخه غوښتنه لرو چې د زابل ولایت ته دي توجه وکړي او د باق مسله دی ورهل کې السلام علیکم
السلام علیکم زه شیر احمد معصوم له کندهار ولایت نه خبر کوم موږ بار پاوڅ کې نیوارې راځي او پیسې هم معصولو او زما د مشران دا هیله ده چې موږ د خو بار قسم کې موږ پیسې پر وخت اویل کو السلام علیکم
السلام علیکم زه حاجی محمد زابل ولایت نن دا پیغام تاسو ته پریږدم چې زموږ د زابل په ولایت خودي په شهر کې خلک د اوبخور په بوب حیران دي ځکه چې ټول هغه برمو چې په کورو کې وجود لري هغه وب کمی کړي دي لشکړي دي نو دلته د ثوري د غونډې په نامه باندې وکنده ده کچيري دغه دولتي چارواکي وټړي د جنې په موسم کې ډېر زیات وب لري دلته یو بند جوړ کړي ځکه چې دا بند منظور شوی هم دی نو دا غزمس مشکلات پر پسې نور نو موخ نه زای کومه علامه مصطفی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زکریا محمد رسول دین غرہار ولایت خیوی ولا صالح برکات کو سربند کین په دماس کې زده آزادۍ راډیو ټول کار کوم او دې کو سلام سلامونه علی کی علی کوم پس سلام علی د تو افغانستان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې زمنګ د جړی بابا پول ته سرطان بیماری ککل شو پروت دی او د سرک په اړه کې به تاسو نو وایم چې د برکات کو د نیاسه د غزنه نیولی او د کچړې د مطلب پوری دا سرک هم د خزان په بادونو هم د شدا وړي دا او موږ شي لاندې خاوري او خزري په ښکاری نو زه د افغانستان حکومت څخه دا غواړم چې پلونه جوړول او سرکونه جوړول دا د حکومت کار دی نه د عوامو دا د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه کوم چې دا پیغام ټول وګړي تکرار کړي پر څو د افغانستان حکومت غوونه ته ورسیږي والسلام
وعلیکم السلام ورور ستاسو پیغام محمد د خبر کړ هله د چی چارواکو باوریدلې مخکې تر دې چې د خدای پمانی در سره وکم دا یادونه کوم چې د خبرونه په پای کې د پیغام ثبتونکو د دستګاه شميره در سره ولیکي او بیا هم خپل ستونزې او شکایتونه له ازادي رادیو سره شریکي موږ به در تخبره کو تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
خواهد بود چی؟ یا کیا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کسایی که آمده ایم کل کلزیمای زور است یا بیز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه فیصداد شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نواره.